وړاندې په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې طاهر روشان مخته وړي، 15 دقیقې تاسو ته د ازادي راډیوي مجله خبرېږي. خو په لومړیو 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو. مهم راپور دا دی چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغو هڅو پر یووالي ټینګار کوي. دا او یو دوه نور مطالب تر خبرونو وروسته. د خبرونو سرټکی ټاکل شوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي. افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړی. د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي ټیمونه نن سه شنبه دریمه پنځوسوره لوبه کوي. او د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره تر وروستیو شخړو وروسته د ایران لپاره دغه هیواد سفیر بیرته خپل هیواد ته غوښتی. پوره خبرونه ټاکل شوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي. دا به د انتخاباتو د کمیسیونونو د نویو ګمارل شوی کمیشنرانو لمړنۍ رسمي غونډه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
خب اساس فرمان مقام رئیس جمهوری و رئیس جمهور
ایوای د ولسمشر د فرمان سره سم ټاکل شوی د دوی په لمړنۍ جلسه کې اداري پلاوی چې د کمیسیونونو رئیسان مرستیالان او منشان پکې شامل دي ټاکل کیږي او بیا به وروسته پر کاري لمړیتوبونو بحث وشي.
بعد از دو روی اولویت های کاری بحث خواهد شد.
دغه نوی کمیشنران د ولسمشر له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړیو تر عزل کېدو وروسته معرفي شول. د یو اتیاو کمیشنرانو څخه چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا معرفي شوی وو، 12 د انتخاباتو د خپلو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره وټاکل شول. د دوشنبه پر ورځ نوی کمیشنرانو په ار کې لوړه وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ. له ارګ څخه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام له دغو سفیرانو سره ولیدل او د انتخاباتو د شفافیت په اړه د حکومت د اقداماتو، د کابل پروسې، د راتلونکي کانفرنس، سولې پروسې او د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په اړه بحث وکړ. اعلامیه زیاتوي د اروپایي ټولنې د هیوادونو سفیرانو د افغانستان د انتخاباتو او د سولې پروسې په برخه کې د خپلو هیوادونو د همکاریو ډاډ ورکړ. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوه وروستي اقدام کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو په هدف د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو ګوښه او پر ځای نوي کسان وټاکل. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د کرکټ پنځوسوره لوبو دریمه سیالي کوي. دغه لوبه نن غرمه مهال د هند په دیرادون ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د هیواد د کرکټ ملي لوبډله د غي لوبې ته پوره چمتووالی لري.
زه مطمئن یم چې زموږ لوبډله به انشاءالله په دغه پنځوسوره سیالي کې یو ښه دستاورد ولري. د دې نه وروسته زموږ ټیسټ میچ هم په هندستان کې په دیرادون کې شروع کیږي.
افغانستان په هند کې د دې پنځوسوره لوبو په ترڅ کې د آیرلند له لوبډلې سره 15 لوبې لري چې تر اوسه 2 لوبې کړي. یو افغان لوبډلې ګټلې او بلې د اورښت له کبله بې نتیجې پای ته رسیدلې. د هالند بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره له تازه شخړو وروسته د ایران لپاره دغه هیواد سفیر بیرته خپل هیواد ته ورغوښته. تر دې د مخه تهران د هالند د سفارت 2 ډیپلوماتان له ایران وایستل. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک د دوشنبه پر ورځ د خپل هیواد پارلمان ته وویل تیره میاشتې په هاګ کې د ایران سفیر ته ویلي وو د ډیپلوماتانو ایستل ورته د منلو نه دي او دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. د هالند حکومت تیر کال دوه ایرانی وګړي په دې تور له خپل خاورې ایستلي وو چې ګواکې ایران په هالند کې د دوو ایرانی اصله هالندیانو په وژنه کې لاس لري، خو ایران دغه تور رد کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د استازیو جرګې یو کمیټه وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا په احتمالي توګه د عدالت د مخنیوي او د واک څخه د ناسمې ګټې اخیستنې په اړه د نویو پلټنو هڅې پیل کړي. د دې جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جرالد نادلر د دوشنبه پر ورځ وویل یو اتیا ادارو او انفرادي کسانو څخه په همدې تړاو د اسنادو غوښتنه کړې. نادلر وایي دا د کانګرس مسؤلیت دی چې د سپینې ماڼۍ لخوا د واک څخه د ناوړه کار اخیستلو په اړه معلومات برابر کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي دوی د دې کمیټې څخه چې مشري ډیموکراتان کوي لیک ترلاسه کړی. سارا ساندرز په یو خبري غونډه کې پرون وویل دا لیک به د سپینې ماڼۍ د چارواکو لخوا وارزول شي او په یو مناسب وخت کې به ځواب شي. او په وینزویلا کې د اپوزیشن مشر خوان ګوایدو د لاتین امریکا د هیوادونو له سفره بیرته خپل هیواد ته ولاړ. ګوایدو د دوشنبه پر ورځ د پلازمینې کاراکاس په عمده هوایي ډګر کې خبرلارانو او خپل پلویانو ته وویل چې بیرته خپل هیواد ته راغی او مبارزه به پر مخ یوسي. خوان ګوایدو په جنوري کې خپل ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ او د امریکا په ګډون د ګڼو اروپایي او نورو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړ. نوموړي د مارچ پر څلورمه له خپلو پلویانو وغوښتل چې د ولسمشر نیکولاس مادورو پر ضد مظاهرې له سره پیل کړي. ګوایدو ولسمشر نیکولاس په فساد تورنوي او د وینزویلا چارواکو ته ګواښ کړی چې د ده د نیول کېدو هره هڅه به د حکومت وروستۍ تېروتنه وي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس هم د دوشنبه پر ورځ پر خپلې ټوټر پاڼه د خوان ګوایدو پر ضد د هر ډول تاوتریخوالي هڅې پر وړاندې د بیړني ځواب ویلو ګواښ وکړ. روسیه بیا د نیکولاس مادورو تر شا ولاړه ده. خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدل او لوستل شي. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغو هڅو پر یووالي ټینګار کوي. لاوروف د دوشنبه پر ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته په دوحې کې خبرلارانو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د جوړولو لپاره د واشنگتن او موسکو ترمنځ اړیکې ګټورې دي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو پنځم پړاو د دوشنبه پر ورځ هم دوام وکړ، خو تر اوسه د کومې پایلې په اړه څه نه دی ویل شوی. فریبا ظاهراو نور جزئیات.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې ګټورې دي. سرګی لاوروف د دوشنبه پر ورځ په دوحه کې له خپل قطري سیال سره تر خبرو وروسته یوې خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره وخت په وخت د روسیې له استازو سره ګوري.
Специальный представитель Вашингтона по афганскому регулированию господин Халилзад периодически встречается.
Дэвэй, да Афганистан да сули лапара да Вашингтон зангрэй астазай Залмай Халилзад зма ла марастиал сара вахт па вахт муна замили дэни лари. Туи ши ари ки жури кири дэ. Зма па назар дай у гатавар кардай чи па маснуи джавал да сиалай да хацу парзай Халилзали хам жа гиси. Зака дуара хам Русия ау хам да Америка Мутахида Айалата ау дагараз да Афганистан нур гаванди хивадуна кавалай си па Афганистан ки да сули мили مذاکراتو په پایلولو کې مرسته وکړي او دا د دغه بحران د ختمولو لپاره یوازینی لار ده. دا څرګندونه داسې مهال سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي و چې په دوحې کې د افغانستان د سولې خبرو سره هم مهاله په کابل کې د یو ملي ټیم په جوړېدو کې پرمختګونه سته او له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته آمادګي نیسي. په ان وخت کې ارګ مړې د سولې د خبرو لپاره د مرکچی پلاوی د پراخولو پر سر کار پیل کړی او په دې اړه له سیاسي ګوندونو او ډلو سره سلا مشورې روانې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره د دوشنبه د ورځې په خبري غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خوشبيني شو دلیده او د افغانستان د سولې پر اوستلو کې د ټولو رول ستایلې دی. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له شغلی لوروف سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وکړ چې سولې په جګړې او زور نسیرات لای. تمو په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو پنځم پړاو د دوشنبه پر ورځ پای ته رسیدلی وای، خو لا تر اوسه د دغو خبرو د ختمېدو په اړه هیڅ لوري څه نه دی ویلې. د سولې خبرو په دې پنځم پړاو کې چې لا تیر وو ورځو راهیسې روانې دي، د بحث اصلي ټکی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. ځینې راپورونه وایي چې په دې برخه کې دواړه لوري موافقې ته نږدې سوي دي، خو لا تر اوسه کوم سند نه دی لاسلیک سوی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبه په ورځ وروسته لاغه ازبکستان ته ولاړ چې په همدې ورځ د هغې واد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د تحریک له مرستیال مولا عبدالغني برادر سره ولیدل. د افغانستان او ازبکستان حکومتونو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو په یوې اعلامیې کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي کاملوف د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل هیواد د هر ډول مرستې په اړه چمتووالی ښودلی دی.
غرمنۍ خبری خپرونه لا ازادي راديو.
غرمنی خبری خبرونه هر ورځ په 12 بجو پیلېږي. بیلابیل مطالبه او خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
د افغانستان د سولې د خبرو کلي شای په کشمیر کې وموندل سي. دا د برتانیایي ورځپاڼې ګارډین د مقالې عنوان دی. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې په قطر کې د روانو خبرو یو بریالی توافق کولای سي پاکستان او هند اړ باسي چې په کشمیر کې د خپلو محاسبو په اړه یو ځل بیا فکر وکړي. د مقالې لیکوال وایي په افغانستان کې د هند رول د پاکستان له لویو اندېښنو دی چې د قطر په دوحه کې د سولې د خبرو پر وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي. په مقاله کې راغلی دی چې اسلام آباد په دې باور دی چې پر طالبانو نفوذ لري، نو د افغانستان د سولې د بهیر د مخنیوي قدرت هم لري. له بلې خوا طالبانو د افغان حکومت په مشرۍ له ولسمشر غني سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړی دی. په مقاله کې لولو پر دې ټول پیچلی وضعیت سربیره د قطر په دوحه کې د سولې خبرې په قوي احتمال سره شایي د سولې بریالۍ نتیجه ولري. افغان ښځې موږ بیرته پر شا نه ځو، د ریلیف ویب خپرونې د مقالې عنوان دی. مقاله لیکي په داسې حال کې چې یو شمیر کسان په دې باور دي چې د سولې روانې خبرې شایي په افغانستان کې روانې اولس کلنې جګړې ته د پای ټکی کښیږدي. افغان ښځې دا اندېښنه لري چې داسې نه وي لاسته راوړنې هېڅ سي. په مقاله کې د یو شمیر افغان ښځو له قوله ویل سوي دي چې دوی خپل ځانونه او خپل هیواد ته تغییر ورکړی دی او بیرته به پر شا نه ځي. دوی ویلي چې د هر ډول سولې په توافق کې باید دیموکراتیک او عامه ادارې باید ضعیفې نه سي.
د روسیې ولسمشر له INF یا د اټومي وسلې د کنټرول له تړون سره مشارکت وځنډاو. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې امریکا متحده ایالاتونو له وړاندې له دې تړونه د وتلو پریکړه کړې ده. دغو دواړو هیوادونو په 1988 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و چې دواړه هیوادونه د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د تولید او پراخېدو څخه منع کول. موسکو او واشنګټن دواړه یو بل د همدې تړون پر سر غړونه تورنوي. فریبا ظاهر د اړه رپورت جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي راډیوي مجله چې قربتوبې محبوب شاه محبوب کوي تاسو ته خبر شي.
کرملن وایي ولسمشر پوتین رسمن د INF یا د اټومي وسلې د کنټرول تړون څخه د روسیې د مشارکت ځنډولو فرمان لاسلیک کړ. دغه فرمان له مخې چې پرون د کرملن پر انټرنیټي پاڼه خپور سو، ولسمشر پوتین حکم کړی چې له دغه تړون سره به مشارکت تر هغه وځنډوي چې واشنگټن د دې تړون له سرغړونې لاس اخلي. دغه تړون د منځني واټن ویشتونکو اټومي وسلې د کنټرول لپاره په 1988 کال کې لاسلیک شوی و. د روسیې ولسمشر دغه راز د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې د دغه تړون ګډونوالو ته د دې اقدام په اړه خبر ورکړي. روسیې تیره میاشت اعلان کړی و چې له دې تړون وځي. روسیا او امریکا دواړه یو بل د دې تړون په نقضولو تورنوي او دواړه د یو بل تورونه ردوي. تر دې وړاندې امریکا د INF تړون څخه د وتلو شپږ میاشتنی بهیر پیل کړ. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د روسیې د نوي اعلان وروسته چې د یاد تړون سره د مشارکت د ځنډولو په اړه کړی وویل چې روسیا باید دې تړون ته بیرته راوګرځي. ستولتنبرګ دغه تړون د اروپا د امنیت لپاره ډیر مهم ګڼي. INF د اټومي وسلې د کنټرول لپاره په خپل ډول کې لومړنی تړون دی چې امریکا او روسیا یې د هغو کروز یا بالستیک توغندیو د تولید پراخولو او خورېدو څخه منع کړي چې له 1500 تر 1500 کیلومتر واټن وشتلای سي. واشنگټن او ناتو مسکو تورنوي چې د 9M 9 دولت غندي په تولید سره دا تړون مات کړی دی. د روسیې د ولسمشر د نوی فرمان داسې مهال لاسلیک شوی چې د امریکا او روسیې لوی درستیزانو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د لیدو پر مهال د ستراتیژیک ثبات په اړه بحث وکړ چې د روسیې دفاع وزارت په یوې اعلامیه سره د خبري رغونکې وبللې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د علوم اکاډمۍ لوري د خدای خدمتگار کتاب د مخکتن لغونډي راپور برابر کړي.
هغه ست چار جوال صاحب د خدای خدمتگار تحریک په برخه کې په دې اثر کې سیړلې ډېر نوې دي.
په هنر جاج کې له ډاکټر صادق ژړک سره په کوټه کې په فرهنګي فعالیتونو غږیدلی یو.
کوم کانفرنسونه کیږي، سیمینارونه کیږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغانی.
فنکار برخه کې له شاعر، لیکوال او ژورنالیست داود تپان سره د هغه په نوي شاعرۍ غږیږو.
په خو موږ دا فکر نه کوو چې موږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو، یوازې هدف.
په زرپانه کې به لنډه کیسه تګ واوري.
واسکاټ یې پر کړو پیملا دومره وزن اچولی و لکه کلونه پخوا چې به د په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول.
په ادب جام کې به د اپریدي قلندر په اړه معلومات وړاندې کړو.
په قوم اپریدی او د باړي او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږېدلی او لوی شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیري وروستی لیک واوري. زما خوږی محبوبې، څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
یو زړور، ننګیالی او اتل ځوان په سړو تودو کې په یوې کوچنۍ مورچه کې ناست دی، د وطن او خاورې ساتنه کوي. هغه له دښمنه ډار نه لري، یوازې د خپلې خاورې د ساتنې په پار خپل سینه سپر کوي او خپل وطن د دښمن له شومو اهدافو ساتي. دا ننګیالی ځوان په خپلې خاورې او خلکو مین دی، نو ځکه له خپلې خاورې او خلکو خپله وینه جاروي او خپلې محبوبې ته داسې وایي: که غلیم لما برې یوړو محبوبې، ستا پړونې دې زما د سر کفن شي. دوی ته وطن خپل لوی کور ښکاري او د خپل لوی کور د ساتنې لپاره یې خپل کوچني کور نه پرېښي او د زړورتیا له یوه لوی فکر سره شپې ورځې تیروي. هو، دا سرتیری دی، هغه زړور ځوان چې په خاورې او خلکو له خپله سره تیر دی، هغه باتور چې خپل راتلونکي نسل ته حماسې زیږوي، او هغه ننګیالی چې د ننګ کیسې به یې سلګونه کاله ژوندۍ وي. د ګڼو سرتیرو کیسې مې اوریدلې، د چا بې وسۍ ژړولی یم، د چا په زړورتیا مې ویاړ کړی، د چا کورنۍ ته خفه یم او د چا تنهایی وژلی یم. هو، افغان سرتیری په هر حال خپل وطن او ناموس ساتلی. د دوی کارنامې به کله هم هیرې نه شي، د دوی په سرښندنو به حماسې ولیکل شي او د یوه راتلونکي پر امن افغانستان بچی به یې د تاریخ په بڼه لولي، ویاړ به کوي او وطن سره د مینې یو سمبول به یادوي. سرتیریا، ستاسي له مینې به مینه اخلي او د دغه وطن د آبادۍ په لور به ګام ږدي. د کب نه هم د سرتیری ورځ وه، نو موږ هم د نننۍ راډیو مجلې تړون د هغه سرتیری په نوم کوو چې همدا اوس په سنګر کې پروت دی او د وطن ساتنه کوي. دا مجله د هغو سپیڅلو سرتیرو روح ته ډالۍ کوو چې د خپلې خاورې او ناموس د ساتنې په پار یې خپل سرونه بایللي. نو په پیل کې له فرشتي غني نه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی اداري او ګرځندوی د موینې پوهنیاري سید مشګان مصطفی لخوا پرانستل شوه. دغه ودانۍ د بامیانو په نوي ښار کې د څه د پاسه درویش میلیونه افغانۍ په لګښت د 400 متر مربع ځمکې په ساحه کې د ښار او کور جوړولو وزارت له بودیجې څخه په یو کال کې په پخه او اساسي ډول جوړه شوې ده. دغه ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د دغه ولایت نورو مسؤلینو هم ګډون کړی و. افغان هنرمند لینا عالم د خزینه لوبغاړي غوره جایزه وګټله. د هیواد هنرمند لینا عالم او هندي هنرمند دیپیکا د زیتو د نړیوال جشن وري د خزینه هنرمندانو ډیره ښه جایزه وګټله. د هیواد د سینما مشهور هنرمند لینا عالم د زیتو په نړیوال سینمایي جشن واره کې چې په تانزانیا کې جوړه شوې و د خزینه لوبغاړي ډیره ښه جایزه ترلاسه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د دې پر وړاندې د داوګندا او هندوستان د هیوادونو خزینه هنرمندان هم دغه جایزې ته نوماندي وي، چې افغاني هنرمند لینا عالم او د بالیوډ مشهور ستوري دیپیکا دغه جایزه وګټله. د
نوروز جشن د جوړولو د ملي کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د موین پوهاند محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې پوهاند محمد رسول باوري په لنډو خبرو کې وویل چې موظفي کمیټې د نوروز جشن د خیر نمانځنې په خاطر خپل کاري رپورټونه وړاندې کړي. د زیاته کړه چې د نوروز په جشن پورې اړوند د ټولو مسایلو تنظیم په اطلاعات او فرهنګ وزارت پورې مربوط دی. د سرګندونو له مخې د راتلونکي کال د نوروز په جشن کې د فرهنګي او هنري نندارې او د عکس او کتاب او لاسي صنایعو نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شي. وروسته د غونډې برخوالو په اجنډا کې د شامل موضوعګانو په باب خبرې اترې وکړې.
تیرونی د افغانستان علوم اکاډمۍ د خدای خدمتګار ل 1929 نه د 1940 یو ستراتیژیک غوراوی کتاب چې لیکوال او څېړونکي احمد الله ارچیوال لیکلی مخکتنه وکړه. په یاد غونډه کې ګڼو لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې وه. زموږ همکار همایون هیواد دغې غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کب د میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب چې احمد الله ارچیوال لیکلی ل 1990 کال څخه تر 1940 کال پورې د خدای خدمتګارو په تحریک بحث کړی او د دې تحریک بیلابیل اړخونه یې راسپړلی دي. د کتاب د مخکتنې په پیل کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ګډونوالو ته د خراغلاس ترڅنګ وویل خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوی کتاب د خدای خدمتګارو د تحریک په پیژندلو کې یو غنیمت اثر دی.
دغه کتاب چې د خدای خدمتګارو د تحریک پر بیلابیلو اړخونو علمي څېړنه ده او دا خبره پکې په دلایلو او شواهدو ثابته شوې چې د خدای خدمتګار تحریک یو ستراتیژیک انتخاب و. دا اثر د خدای خدمتګار د تحریک په پیژندلو کې هم یو غنیمت اثر دی او علمی اکاډمیک حیثیت لري چې هر خبره یې په سند ماخذ او حواله باندې ولاړه ده.
د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر څېړنوال رفیع الله نیازی وویل د خدای خدمتګارو د تحریک فکر د خپلې ټولنې د ارزښتونو یو امتزاج و ځکه تر اوسه هم لارویان لري.
هغه څه چې ارچیوال صاحب د خدای خدمتګار تحریک په برخه کې په دې اثر کې څېړلي ډېر نوي دي، ډېر سیستماتیک څېړل شوي دي. هغه سیاسي فکرونو او ایډیالوژیو چې په هغه سیمه کې موجود هم پر باچا خان تاثیر نه کړی او بالاخره د هغې په نتیجه کې دوی د یو داسې فکر په فکر کې شول چې هم دین او هم دنیا په دې معنی چې د حجرې او د جماعت یو امتزاج و او د دې امتزاج په نتیجه کې خدای خدمتګار تحریک رامنځته شو او دا چې تر اوسه پورې پیروان لري هم یو ولایت همدار دی.
لیکوال او د ولسمشر فرهنګي مشاور استاد اسدالله غزنفر خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب د افغاني تاریخ او د فکر د تولید په برخه کې یو واقعي زیاتونه وبلله.
د چوال صاحب دغه کتاب البته نور آثار هم دا دوه خصوصیت لري. دې تیتو پر خبرې نه کوي. کتاب الاول مخه تر اخر بخو وګوري یو واحد فکر او واحد سیستم او یو واحد میتود باندې لیکل شوی اثر وړاندې کوي او لبلې خوا خپل وخت پیغامونه لري. دا کتاب له لوی سره له تاریخ سره تعلق لري. د تاریخ پیسې کې ویل کیږي چې د تیرو پیښو بیان دي، خو د واقعي تاریخ لا دقیق تعبیر باید داسې وکړو چې د تیرو پیښو بیان اوسنو خلکو ته وي. هر زمانه خپل اړتیاوې لري، خپل مشکلات لري او سترګور مورخ یغو ته په پام سره تاریخ لیکي. زموږ تر ټولو لوی مشکل په تیرو 40 کلونو کې د تشدد مشکل دی. ارشیوال صاحب چې د فکر څښتن دی، د خپل وطن په تاریخ کې یو داسې موضوع انتخاب کړی دی چې د دې زمانه د خلکو ستونزو ته ځواب وایي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور اکاډمیسین سلیمان لایق د باچا خان او خدای خدمتګار د تحریک مبارزه په حق وبلله او غوښتنه یې وکړه چې د دې تحریک په اړه دې ډیر څه ولیکل شي.
یقینا د باچا خان مبارزه او د خدای خدمتګاران د افغانستان د تاریخ سره مخامخ تړاو لري. دا سیمه له افغانستان نه جلا شوې وه. اوس هم چې څوک امانتن پې ناست ده، هغه هم په دې پیږي چې په پردۍ خاوره باندې ناست ده. او دا واقعیت دا ده چې د پاچا خان مبارزه ډېر حق به جانبه مبارزه وه. تاسې وګورئ چې نن په موږ خاوره کې بیگانه ناست ده او موږ تاسې ځورئ. زه د دې دپاره دا وایم چې په دې باید اکتفا ونه کړي. یو ډېر ښه فصل باب یې شروع کړی ده.
د کتاب لیکوال احمد الله چوال ویل باچا خان د نړۍ د نورو مبارزو په څیر مشهور شوی نه دی او وجه همدا ده چې د پاړه په اصول څیړنې نه دی شوی. د ویل په خدای خدمتګار او ستراتیژیک خوراوي کتاب کې هڅه کړې چې د خدای خدمتګار تحریک و تاریخي پیښه نه بلکې یو ولسی تحریک معرفي کړي چې جوړېدو یې کلونه وخت نیولی.
په خدای خدمتګار باندې چې یا په باچا خان په جون باندې چې کوم ریسرچ شوی دی کومې څیړنې پې شوي دي دا څیړنې د څیړنو د اصولو مطابق څیړنې نه دي. دغه څیړنې اکثر یا عاطفي دي او د دې خدای خدمتګار تحریک سره د یو تاریخي پیښې په توګه باندې چلند شوی دی. د دې سره د یو تحریک په توګه باندې چلند نه دی شوی. د دې لپاره چې موږ او تاسو خپل دا مسؤلیت ادا کړو چې موږ د باچا خان سره تړلي قوم خلک یو او دا زموږ او تاسو مسؤلیت دی. باچا خان زموږ او تاسو یو ارزښت او خدای خدمتګار زموږ او تاسو یو ارزښت دی. دا نړۍ ته مور وپیژنو او خپل آینده نسلونو باندې وپیژنو. ضرورت دا دی چې موږ د ریسرچ د منل شو اصول مطابق په دې باندې باید ریسرچ وکړو. ما هم دا کار کړی دی. ما د ریسرچ د اصولو مطابق یو سوال یا یو پوښتنه مطرح کړې ده. پوښتنه دا ده چې آیا خدای خدمتګار تحریک ستراتیژیک تحریک وو او که ستراتیژیک نه و؟ د ستراتیژیک ولسی تحریکونو یو تعریف دی. ډېر تعریفونه دي خو زما دپاره دلچسپ تعریف یې دا ده چې وایي تحریک چې دی دا عرضه او تقاضا ده، ډیمانډ اینډ سپلای ده. ضرورت به وي بیا به تحریک رامنځته کیږي. نو ما په دې کې د باچا خان په 1920 او 1919 دې کلونو کې چې باچا خان هلته جون کو، ما پښتنو ټولنیز اقتصادي سیاسي کلتوري او په یوه وخت کې پښتنو چې کومې جګړې کولې دا مې ارزولي دي او دا مې څېړلې دي. باچا خان دې نتیجې ته رسیدلی چې جنگ په میدان کې موږ انګریزان له ماتې نشو ورکولې. ضرورت دا ده چې باید موږ یوه بله لار، یوه متبادله لار ولټو. هغه متبادله لار چې د عدم تشدد لار ده. د عدم تشدد کې یو سوی تفاهم د ډېرو خلکو سره دی. هغه دا د فکر کوي چې عدم تشدد خلکو ته وایي چې تاسو غلي شئ. عدم تشدد دې ته نه وایي. عدم تشدد دومره فعاله مبارزه ده لکه څومره چې جنگ فعال دی. خو د مبارزه اغلارې چاري او وسایل بدل دي.
په جنوبی پښتونخوا کې د پښتنو یو بل ځانګړي فرهنګي حوزه موجوده ده چې د ژبي او ادب لپاره ګڼ کارونه کوي. د محل ګڼې مجلې او کتابونه پکې چاپیږي. د څېړنې په برخه کې هم کارونه شوي او لا هم روان دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د بلوچستان پوهنتون له استاد ډاکټر صادق شړک سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
ډاکټر صاحب په شروع کې راته د کوټي په فرهنګي وضعیت باندې وایي چې اغلته د پخوا په سیر وز داسې لوی غونډي سیمینارونه او داسې وړي ادبي غونډي مثلا افتواري مشتنې غونډې شته.
کوټه چې د جنوبي پښتونخوا مرکز دی، پښتو ژبې په اړه بېلابېلې ټولنې شته، په اړه ولسوالۍ کې شته، په اړه سیمه کې شته. د ژوبنېواله تر چمنه پورې، تر کوټې پورې، تر بورایه، تر دوکۍ سنجاوۍ زیارت په دې ارنایي پورې چې زموږ کومې ادبي ټولنې شته، هغوی فعالیت کوي. افتواري، ونیزې او میاشتنۍ، 15 ورځنۍ غونډې کوي او داسې چې کوم کانفرنسونه کېږي، سیمینارونه کېږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني چوغه کې واځي افغانان کله راځي شرکت کوي. خو پښتانی نو بین الافغانی سیمینارونه موږ هم تیر کال کړی. دوه ورځنۍ بین الافغانی سیمینار درې نمونه درې ویاړونه تر سرلیک لاندې چې ارواشاد نور محمد ترکی، ارواشاد محمد ګل نوري او ارواشاد سیف رحمان سلیم ته ځانګړی وو. نو دغه سی غونډې په جنوبي پښتونخوا کې په کال دوه کې خامخا یا د پښتو ادبي غورځنګ او نړیوالې مرکې لاړخه یا د پښتو اکاډمۍ چې اوس دوه سیمینارونه کړي دي په تیرو کلونو کې دغه ولړۍ روانه شوې ده.
تاسې چې کوم سیمینارونه کوئ، لوی لوی سیمینارونه وي، بیا ورته کتابونه هم چاپ کوئ، لګښت یې لکومه کوئ؟
موږ کوم کتابونه چاپ کوو، کوم مجلې ورته چاپ کوو. موږ د ولس په سطحه یا د شخصیاتو په سطحه باندې له پښتنو نه پیسې د همدې کتابونو په نوم راغونډوو. بیا که څوک ځانګړې مرسته وکړي موږ یې کتاب باندې نوم او وخت هم چاپ کوو. که بیا څو کسان په ګډه وکړي بیا ټولنې په یادش کې د هغوی یادونه کوو. نو موږ چې دا څومره کار کړی د پښتنو په ملاتړ او کومک مکړی.
تاسو مخکې د کوټي اکاډمي خبره وکړه چې دوا لوی لوی سیمینارونه هم کړی دي او اوس خو هغه ته سرکاري پند هم ملاويږي. کدار ته وایي چې د دې سیمینارونو نه علاوه تاسو د دغه اکاډمۍ نه څه غوښتنه ده چې باید نور څه وکړي؟
پښتو اکاډمي دا د یو رسمي ادارې نه ده چې د یو پونتون یا د یو د سی اکاډمۍ لکه علوم اکاډمۍ یا پښتو اکاډمۍ په خبر د سی ورزه ایسيت نه لري. ډیر لوی توقعات اکاډمۍ چې دوی بیا چې دغه پیسې په ښه طریقه په ښه ډول د کتابونو د چاپ علاوه بیا چې داسې کارونه موږ څو کاله مخکې وړاندیز ورته کړی وو چې دوی باید چې پښتو سینټرونه د جنوبي پښتونخوا په هره ولسوالۍ کې لږ تر لږه یو خاص کر لکه سوی ارنایی د زمونږ هغه سیمې دي په لورلای چې دلته نورو ژبو اثرات هم شته په سوی کې بیخي یو ادبي ټولنه هم نشته موږ دا وړاندیز ورته کړی چې تاسو د پښتو سینټرونه شروع کړئ او پښتو استادان مقرر کړئ په ولسي کچه نو دغه کار دوی په پام کې نیولی دی که چیرې دغه کار شروع شي او د دې فنډ نه پیسې استادانو ته مقرر شي نو دغه د پښتو د لیک لوست دغه شوق به یو ځل بیا په هغو پښتنو کې چې پښتو نه شي لوستلی راپیدا شي.
تاسې چې کتابونه چاپ کړي دي دغه کتابونه تاسې مارکیټ ته وړاندې کوئ په کوټه پېښور او په افغانستان کې د کتابونو مارکیټ څنګه دی؟
لومړی خو دا دی چې موږ چې کله سیمینار کوو دا تاسو ته معلومه وي چې موږ په دې برخوالو کې یو سټ کتابونه ویشو نو که سل کس راغلي که یو نیم سل راغلي دغه کتابونه پښتو ادبي غورځنګ ویشي یا په وطن او په شاوخوا کې داسې سیمې چې هلته کتابتونونه وي پوهنتونونه وي پښتو څانګې موږ ویډیا ورکو له دې علاوه که بیا موږ ته څه کتابونه راپاتې شي دا چې موږ چیرته لیږو خصوصا په آزاده خاوره کې په کابل پکتیا ننګرهار کندهار کې د کتاب مارکیټ زیات دی او بیا د کوټې نسبت په پېښور کې هم زیات دی ځکه چې هلته پښتو ډېره رسمي ژبه ده په دولت په چوکاټ کې په جنوبي پښتونخوا بلوچستان کې لا دومره نه ده که چیرته هلته موږ دغه شی په پام کې لږ پرمختګ وکړي په سکولونو او مکتبونو کې پښتو وده وکړي نو هلته بیا ممکن چې پښتو کتاب مارکیټ ته لار پیدا کړي.
داسې یو ځل مخکې زما په خیال په 2009 کال کې د نور محمد ترکی څو ناولونه چاپ کړل او اوس هم په دغه تیر کال سیمینار کې هم د ده د ناولونو کلکسون چاپ کړ. د دغه بازار څنګه دی؟
د نور محمد ترکی کتابونه چې په لومړي ځل ما د پښتو ادبي غورځنګ لخوا چاپ کول په هغو شپو کې هر شی چاپ کېده بندیز نه و. یوازینی کتابونه د نور محمد ترکی وو چې چاپ هم نه وراوښت په فکري او دغه واله خو پر خپل ځای خبره ده. ما دا فکر وکړ ملګرو سره مشوره وکړه چې ورور د ترکی خو زوی نشته نو داسې یو خان دی چې شاید خاندان څوک پاتې دي نو دغه څلور ناولونه چې پخوا به په فوټوکاپۍ په بڼه چاپېده موږ دا له سره کمپوز کړه پروپ مې کړه او په مجلت ډول مې دغه څلور ناولونه سنگسار چړه سپین او د بنګ مسافری موږ خو په شوق دغه کتابونه ویشل. په مغه شپو کې زموږ بابا دی خدای وبخشي هغه وفات شوې په 2010 کې نو کله چې به د طالبانو دوی کولی ماشام ټین موږ خو ترې واجی بیا یو جیب خرڅ دی طالبانو ته ورکو د دې ختم د دواو نو د دوغه طالبانو به د طریق سره په کتابونه خبر شي او ما نه ویل د کتابو غوښتنه وکړه چې روره تانه نورې شي نه غواړم د کتابونه راکړه نو ما به دغه څلور کتابونه د طالبانو ملایانو ته ډالۍ کول او په دې فاصله کې هم د کتابونه به ما نه وړل او دا خدای شته چې که طالبانو که ملایانو که مجاهدینو او که کمپرستانو ټولو د کتابونه خوښول
یعنی د ده د ناولونو سره حساسیت نه و پاتې
نه هغه پاتې نه و په هغه کې موږ یو کار کړی چې د امین صاحب سریزې چې په لومړي چاپ کې موږ نه وې چاپ کړي ځکه چې هغه خبره یو دم سوشلیزم ته ودرې کمیونیزم ته ودرې خو دغه د بغیر سریزو چې موږ دا شی چاپ کړه په هغه کې چې کم شی و هغه یو واقعیت و دا زما یقین دی چې کم طالب او کم ملا د ترکی ناول وسته یو ما چې ډېر قدردانۍ راکړی دی بیا هم تیر کالم چاپ کړی د داستاني کلیات په شکل کې هم چاپ کړی وو چې دغه خلک خصوصا دغه ملاتور خلک چې دي موږ ته ډېر ریسپانس راکړی.
داود تپان په ځوانو لیکوالو او شاعرانو کې هغه نوم دی چې ګڼ ځوانان یې له نامه سره آشنا دي. هغه نه یوازې دا چې شاعري کوي خبریال هم پاتې شوی. په شعر کې نوې رنګینۍ، ساده والی او سلاست د هغه شعر ته ښکلا ورکړې ده. هغه وایي چې پخوا یې مینې ته شاعري کوله مګر اوس د وطن درد ته. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیره مننه تپان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړه او پوښتنه مو ورسره کومه. هغه تپان چې کلونه کلونه پخوا وو او شعر یې لیکه او هغه تپان چې اوس یو شعر لیکي څه توپیر دی په منځ کې؟
په دې توپیرونو خو زه په خپله هغومره نه پوهېږم لکه څومره سي دي موږ لوستونکي شاید پوه سي ولې پخوا مینی ته شاعری کوله اوس نور دردونه هم ورسره یوځای سوي دي.
هغه کوم دردونه دي چې د مینې درد هیر کاو؟
څومره چې انسان پخیږي هغومره خبرې تلل کیږي په ټول پوره راخیږي هغومره لیک ته پام کیږي هغومره خپل فکر ته پام کیږي او په ځان هم فکر کیږي چې زه د کوم هدف لپاره د کوم ځای نه کوم ځای ته ځم
په خو موږ دا فکر نه کوو چې موږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو، یوازې هدف مینوا او هغه هم د مقابل لوري سره.
تپان صاحب، کله چې شاعری نوی وي او یو شاعر په هغه وخت کې په شعر پیل کوي، یا تازه په شاعری پیل کړي، هغه وخت کې هغه تاثرات هم ډېر زیات وي له نورو. که د یو چا شعر واورم سړی متاثر شي، ازړه کې وي چې کاشکې زما شعر وي، هغه وخت تاثرات څه و، اوسني تاثرات څه دي؟
پخوا به داسې و چې موږ به غوښتل شعر ولیکو، اوس غواړو وی نه لیکو. د لیکلو نه نه لیکل موږ ته ډېر مهم اوس ښکاري. وجه دا ده چې موږ د شعر نه څه غواړو، هغه څه چې نوي دي، هغه که له شعره غواړو په نوې بڼه، هغه به د پښتو ادبیاتو د خوشحال خان نه راخیستې په حمزه درولې، او د حمزه نه راخیستې په غنی خان درولې، او د غنی خان نه راخیستې په کاروان او په نورو ملګرو شاعرانو سپ اوس اثر کې ستا په دوی درولې. آیا دوی دا خبر نه ده کړی؟ که یې کړې ده، په کومه بڼه نوې بڼه یې موږ وړاندې کولای سو که یې نه سو وړاندې کوی. زه اکثر وخت په دې فکر کوم چې څنګه کولای سو ښه شعر ولیکو، هغه شعر چې زموږ ټولنه ورته په ارزښت قایلېږي، او ټولنه د ټول زموږ لوستونکي ترې ذوقي خوند اخیستلی سي، کیفیت پکې ویني. مثلا یو بیت مې ذهن ته راغی، خپل ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و.
ساز غږېده
خو کیفیت د درد او مینې نه و. دنیا په تشو اوازونو پسې لاړه. یعنی پخوا ما په شعر کې دا فکر نه کاوه، مثلا د شعري جوړښتونو په اساس نه غږېږم چې څه کیسه ده. ولی دلته چې دغه ښار کې چې څومره موسیقي اورې، څومره سازونه اورې، کیسې اورې، نو هغه کیفیت چې موږ یې غواړو هغه پکې نسته. کله چې نسته، دا خپله تاثیر کوي چې دا یو شی نسته او ته په لټه کې.
ما خو پخوا هم ستا شاعري اورېدلې وه، دعاګانې مې دې پکې کړې وې چې ووته دعا مې وله خولې وړې شاعره شي، همداسې ده کنه؟
و همداسې یو شعر و، کرن خان ویلی.
بالکل. نو اوس غواړم چې اوسنی شعر دې واورم چې اوس دې څه لیکلي.
راکوزیږي به یو څوک له بره لاندې،
راکوزیږي به
یو څوک له بره لاندې، که انسان کړه ځمکه نور له شره لاندې. راکوزیږي به یو څوک له بره لاندې، که انسان کړه ځمکه نور له شره لاندې. په دې جنگ کې خو دې مینې ته ورپام دی،
په دې جنگ کې خو دې مینې ته ورپام دی.
مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې.
واه دا بیت دی. واه
په دې جنگ کې خو دې مینې ته ورپام دی، مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې.
تپان صاحب، موږ د ځینو شاعرانو هغه خپل پیژندګلوی لرو کنه، چې کله نوم اخلو، مثلا موږ د رحمان بابا نوم اخلو د مشانو شاعرانو کې، وایي چې دا صوفي شاعر دی، یا که مثلا د غنی خان نوم اخلو د فلسفي خبره کوو، یا د ورته نور، بیا که په دې ځوان کول کې هم، که مثلا د البته د دې ځوان نه کلک د سپورته پوخ کشر دی، که د سایل نوم اخلو نو بیا وایو چې دا قامپاله دی، یا که په دې نورو کې د بعضو نومونه اخلو، که د تپان نوم اخلو، دغه پهچان یا دغه پیژندګلوی به څه وي؟
بیا هم وایم مینه او درد. ځکه چې ما پخوا چې کومه شاعري کړې، هغه کتاب هم راواخلې، ما یو کتاب د مزه په نوم 2014 کې چاپ کړ، هغلته ټولې کیسې د مینې دي پکې. مثلا ډالۍ نه لري زما کتاب، یوه سوالیه لري. چا راته ویلې ولې سوالیه؟ په 2014 کې ما یو منطق وویل چې موږ دروغ وایو، نو زه مل نه غواړم دروغ ووایم. مثلا هغه چاته چې زه کتاب ډالۍ کوم، نوم یې نسم لیکی، الفاظ ورته تراشلی سم، الفاظ تراش خوند نه راکوي، باید ښکاره زما نوم لیکلی وای. ولی هغه نه کیږي. بیا زموږ شاعران شی کوي، مور او پلار ته ډالۍ، پلانی ته ډالۍ، دا غلطي ده. چې کله پوښتنه ترې وکړي چې په کوم اساس دې مور او پلار ته ډالۍ کړی، مور دپاره د حد عقل یو باید په دې ټول کتاب کې نه ده لیکلی، او بیا وایي کتاب مې مور ته ډالۍ کړی. یعنی دا مینه خو د هوایي ده د مور سره. هغه کوم درد چې د جامعه نه، یا کوم درک او درد چې اوس یې لرو،
هم که په یو وخت کې لرله شاید کتاب نیم نوې چاپ کړي.
تک دی ولستون کې په توګه لزان غوښتنه کې څه غواړي؟ البته په شاعرۍ کې،
په شعر کې د هنریت ترڅنګ احساس او مسؤلیت انتقال، هغه مسؤلیت د احساس چې مونږ باید ولرو. مثلا اوس په افغانستان کې داسې یو شرایط دی چې زما مسؤلیت جوړیږي چې زه داسې یو څه ووایم چې په یو مقابل لوري دومره تاثیر وکړي چې هغه حد یا کل حد یا کل عاطفي لارې ته برابر کړي، عاطفه یې فعاله کړي. مثلا جنگ ده، درد ده، ځینې بیتونه داسې شته. مثلا تیر بیت چې ما وویلې، په دې جنگ کې خو د مینې ته ورپام دی، مور ماشوم پټ کړ تر ښي وزره لاندې. زه دا تصویر باید وړاندې کړم، هر ورځې په ټلویزیون کې خلک ویني، دا خلک هسه ډېر عادي سوي دي. ای تا له سره دي بچه ای دا خبره کوي، کور نه زنګ در پسې راسي، په کابل کې چاودنه سوې ده، ته پکې بچې. نو خو زما غوندې سلګونه کسان د سلګونو میندو اولادونه پکې مړه دي، د سلګونو اولادون پلرونو اولادونه پکې نسته، بایللی دي. نو ته زما پوښتنه کوې، د دوی بچالي د دوی دپاره باید وښکتو یې کوله سترګو.
تا ول خبریال وي، خبریالۍ دي په شاعرۍ څومره اغېز کړی؟ اوس دغه د سیاسي حال و احوالو راشه درشه دغه څومره تاثیر کړی؟ آیا کوم نوی تغییر راغی؟
ډېر زیات. هر حالات، ما مخکې یوه خبره وکړه چې حالات سړی جوړوي، او څومره سي پخېږي حالاتو سره تجربه یې زیاتېږي. څومره سي زموږ په هر ماحول کې تجربه زیاتېږي، هماغه ماحول سره تاثرات هم راځي موږ ته. کله چې تاثرات راسي، د یو شاعر د شعر په اړه بیلابیلې نظریې موجودې دي، شاعرانو په اړه بیلابیلې نظریې موجودې دي. مثلا یو تعریف سي شاعر حساس ده، کله چې ته حساس یې، په خپله چې دما ته په سټوډیو کې ناست دا خبرې کوو، د موږ حساسیت د راپارېدو دپاره داسې الفاظ دي موږ له خولې نه راوځي چې هغه ځان ځان ته تعریف ورته راباسلی سو. ولې حالات طبعاً په انسان باندې مثبت تاثیر لري، منفي تاثیر لري. منفي تاثیر خپله شاعري لري، مثبت تاثیر خپله شاعري لري. د خبریالۍ پر مهال مصروفیت دومره زیاتېږي، مسؤلیت او مصروفیت دومره زیاتېږي چې ته به شعر نه ډېره غټه فاصله واخلې. چې دی خفه کړی وم، ولې بیرته دغه مطالعه خواته سي راغلم، کتابونو مخ خواته سي راغلم، خبریالۍ نه لږ راووتم. نو په دې وخت کې شعر سره یو څه رابطې نور هم ښې سوې، د شعر په اړه مې یو څه مطالعه هم اضافه
کړه. ښه، نو په پای کې بیا یو ستا یو شعر اورو.
خپل شعر مې نه دی یاد، د اشرف مفتون یو شعر به درته ووایم. شکونه چې راغونډ شي، دلیلونه ترینه جوړ شي.
شکونه
چې راغونډ شي، دلیلونه ترینه جوړ شي، وهمونه چې شي جمع مذهبونه ترینه جوړ شي. او چې جام د جهالت دی، د امید د میو ډک، چې جام د جهالت دی، د امید د میو ډک، منځونه درودونه جنتونه ترینه جوړ شي. او ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټی شي. زما باس په دې بیت کې و، ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټی شي، بې خونده شان علم منطقونه ترینه جوړ شي. او چې عقل او نظر دواړه د څه حده پورې لاړ شي، تر څه حده پورې لاړ شي، څه تورې تورې لړې اسمانونه ترینه جوړ شي. او جذبه چې د یقین او د امید زړه کې سړه شي، بیا مینه نوي تهمتونه ترینه جوړ شي. دا د اشرف مفتون شاعري وه. په دې وروستیو کې مې ځینې د پښتنو شاعرانو شعرونه لوستل، سې په دې کې اشرف مفتون و، محمدي صاحب زاده و، ریاض تسنیم مې ولوست، شاه سعود مې ولوست. ځینې شاعران پخوا مې لوستي وو، ولې یو ځل بیا مې یو هغه انګلیسي اصطلاح ریویو پکې وکړه. د دې په خاطر سړی خپل ذوق وپالي، ښه شعر باید یو څوک ولولي. اشرف مفتون یو ځای کې وایي، داشنا غمه داشنا غوندې شه،
داشنا غمه
مینه کې دومره وفا خوند نه کوي، داشنا غمه داشنا غوندې شه. نو مفتون ډیر جالب شاعری کړی دا او همدا ډول نور شاعرانو نو تای تاثر خبر وکړه په خو هم تاثر د شاعرانو په ځانو پرېخه او دا ځل به ان شاء الله ک نوې کتاب راځي تیر کال می کتاب ته اراده وسی کتاب چاپ کوم ولې کمپیوټر نزوانی وکړه
خان ورک شو که خراب شو
درې کتابونه رانه وخړل
بس خدای دې اجر درکړي خدای دې نور شاعری توفیق درکړي ډیر مننه لیکوال د ټولنې د نور خلکو په پرتله حساس دی هغه څه ګوري چې نور خلک ورته وروسته متوجه کیږي ځینې یې کیسه‌ییز ادبیات پنځوي او ځینې نور یې بیا نور د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا فرشته غنی لنډ کیسه دراوړي
تاګ لیکوال ډاکټر محب سغم د چهل ستون د باغ په څنګ کې څوکه څوکه روان وو د باغ د نوي دیوال سیوری د کمسوري سړک بل سر ناوختی وو له څنګه یې تیریدونکي خلک سیوري ته ورته ښکارېدل سترګې یې ایله دوه ګامه وړاندې لارې ته کتلی شوی سر یې ټیټ وو په لاس کې یې امسا لړزېده واسکټ یې پر کړوپې ملا دومره وزن اچولی وو لکه کلونه پخوا چې به د په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول له څنګه یې هر څوک تیریدل او تر د مخته کیدل جګ ټیټ مزی ډنګر نر ښځه هلک نجلۍ خو دته مهمه نه وه دته دا ټول لکه هغه ماشومان ښکارېدل چې مور ورته ویلي وي که د سترګې له ډوبېدو وروسته کور ته راورسېدې نو ته پوشه او دا لښته دا دیوال جوړ شوې برخه قیر سړک او هواره لاره خلاصه شوه کانګریټي سړک بری خوا ته غځېدلی وو بوډا ودرېد ښي لاس ته یې وکتل د زاړه دیوال د سمیټو په پلستر لړلې پخې خښتې او تورې وړې تیږې د مڼو تر ونو لاندې انبار وې د ونو د ځینو پاڼو څنډې زیړې شوې وې مخ په بره روان وو د غټو خانو جالۍ لاره تنګه کړې وه تر جالۍ یو یا یو نیم ګز هاخوا ته پلان ژور تهداب کیندل شوی وو تر پخوانی دیوال دوه چنده سوره وار وو ستمېده لکه تر دې ځایه چې په منډو راغلی وي ودرېد سا یې ژر ژر ایستله پر امسا یې زور وکړ ملا یې سیخه کړه پورته شو له نیمایي لاره د کوتل سر ته پاتې وه مخ یې د باغ خواته واړوه داسې یې ښوده چې ګنې هسې د باغ تماشې ته ولاړ دی لمر د پغمان د غرونو پر څوکو سر لګولی وو وړانګې یې تتې وې لکه د هغه لاټاین رڼا چې تیل یې تمام شوی وي د چهل ستون ړنګې ماڼۍ ته اوسپنیزې خوازې تړل شوې وې ماڼۍ په تنظیمي جګړو کې لوټه ورانه شوې وه سا یې سامه شوه روان شو خلک یې له څنګه د خوشحالۍ د وخت په شان چټک تیرېدل خدای د غمجن وخت په شان ورو ورو روان وو له شا څخه چا غږ وکړ با خبر ودرېد په کراره یې سر واړوه لږ ښته یو ځلمکي لاسي ګاډۍ ټېله کوله دی څنګ ته شو هغې جالۍ ته یې تکیه وکړه چې لاره یې له باغه بېلوله د ځلمکي ډکه کراچۍ تیره شوه خو څو ګامه وړاندې هغه هم ودرېد بل ځلمکی له پاسه راغی په هغې اوسپنې یې پړی وتاړه چې د کراچۍ د ټایر له پاسه لګېدلی وو د پړي سر یې په لاسونو کې تاو کړ وی ویل یا الله راځه بوډا روان شو څو ګامه وروسته یې سا ډوبه شوه د زړه دربا یې زیاته شوه ودرېد ورو ورو یې سا سمه شوه بیا روان شو د کوتل سر ته چې ورسېد بیا ودرېد شاته یې وکتل د ونو پاڼې تورې ښکارېدې لمر نه ښکارېده خو د پغمان د غرونو سر ته د تور بخونو وریځو له شا کمزورو وړانګو هڅه کوله چې مشرق ته وغځېږي غرونه هم تور اوښتي وو څو شېبې ودرېد تیاره خوره شوه د واسکټ جیب یې په لاس وتپاوه بیا یې لاس وردننه ایست لاسي څراغ یې راوویست ویې لګوه څراغ یې تته رڼا وکړه خو بېرته په کراره مړه شو بېچره یې ختمې وې
د ادب جام په نننۍ برخه کې د اپریدی قلندر د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اپریدی قلندر. د قلندر د زیږیدنې، مړینې او ټاټوبې په باب کومه ټاکلې نیټه او سند نشته، خو ډیر ودیبانو، لیکوالانو او ختیځ پوهانو د ده د ژوند زمانه د 1100 هجري نه وروسته بللې ده او وایي چې په قوم اپریدی او د باړي او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږیدلی او لوی شوی دی. دا خبره د ده د دیوان له یوه بیته هم معلومیږي چې وایي: ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، له دوو سترګو زما زی باړه چمرود. فرانسوي ختیځ پو ډارمستر په خپل اثر د افغانانو سندرې کې چې په 1383 هجري کال کې په پاریس کې خپور شوی دی، داسې یادونه کړې ده چې وایي قلندر په قوم اپریدی او د دیوان خاوند و. خو په دې سره د خلکو په ذهن کې داسې یوه پوښتنه رامنځته کیږي چې دغه ختیځ پو دغه خبره د کوم ماخذ په اساس کړې ده، ځکه چې په دیوان کې د اپریدی په نامه کومه پته نشته او نه د کوم سند ښودلی دی. قلندر د یو منلي شاعر په توګه د ده د اشعارو له څېړلو وروسته داسې معلومیږي چې د ده د شعر او شاعرۍ ډمامې د هندي د مغولي پاچا اورنګزیب په وخت کې ښې ګرمې دي. قلندر یو دیوان لري چې په مردف ډول شاوخوا زرو بیتونو پورې رسیږي، چې په دې کې 114 بدلې، 48 څلوریزه او نور متفرقه اشعار هم شته. د هغه ټول شعرونه د ده د سوي زړه ناری دي او د نورو مسایلو ترڅنګ د عشق تله پکې ډیره درنه ده. د ده په دیوان کې یو نیم بیت اخلاقي او اجتماعي هم مندل کیږي. خو ګوریدونکو، د اپریدی قلندر په اړه معلومات چون همدومره وو، تر دې ډیر زیات څه په لاس نه دي راغلي، نو هیله ده چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي. په پای کې درته د دغه منلي شاعر یو ښکلی غزل ستاسې درنه خدمت ته وړاندې کوم: دا دنیا مې کړه تمامه لټ په لټه، دا دنیا مې کړه تمامه لټ په لټه، بیا مې نه موند یو اشنا پکې بی وټه. دا دنیا مې کړه تمامه لټ په لټه، بیا مې نه موند یو اشنا پکې بی وټه. ته زما و ډېر اوښکو ته نظر کړه، ته زما و ډېر اوښکو ته نظر کړه، چې تمام جهان مې کړ پوخ کو خټه، لکلین چلیندل و رایولی، لکلین چلیندل و رایولی، هسی پریستم ستا هجر لکسټه، لکلین چلیندل و رایولی، هسی پریستم ستا هجر لکسټه، عزیزان وران لاس واړو په سر کړ، عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ، خدای په لار کې د چا پرې مه باسي څټه، عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ، خدای په لار کې د چا پرې مه باسي څټه، اندامونه مې تمام زری زری شول، اندامونه مې تمام زری زری شول، چې پرې ولوېدا د هجر لویه کټه، د میرا د قبر ځای دی په لاهور کې، د میرا د قبر ځای دی په لاهور کې، قلندره پسې واخله لټه پټه، دا دنیا مې کړه تمام لټ په لټه، بیا مې نه موند یو اشنا پکې بی وټه.
یو بینوم اتل او گمنام سپاهی تل خپل سینه سپر کړي او غواړي خپل خاوره لغلی مو ساتي. دا ننګیالی له وطن سره د خپل ناپای مینې له امله خپل سر هم بایلي، خو سنگر نه بایلي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو ګمنام سپاهي خپل کورنۍ ته وروستۍ لیک لیکي او خپل سر له خپل وطن زاروي. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلی. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلی. زما خوږی محبوبی، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي. ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. زما خوږی محبوبی، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي. ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. نه دې احوال راځي، نه دې خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم. مخکې به ژر ژر راتلم، خدا ځل وځنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا ځل وځنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنګ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو او جنګ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی. ټولې روپۍ مې د ساتلي جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي. ورنه زما خوږی محبوبی، څلور میاشتو معاش مې هم راغلې. ټولې روپۍ مې د ساتلي جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي. ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ خستې. نو چې کله درغلم د قرضدارو هر پیغور به خلاص کړو، د ګلالۍ توړۍ ټول پور به خلاص کړو. رښتیا به څنګه ده؟ رښتیا ابی څنګه ده؟ زما سلام پر وایا، وایه چې زر رازما او بیخی روغ جوړ یم. کوچنی هلک څنګه ده؟ په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ. ګور سختی مکوا، زموږ خو یو زوی ده، خوږی ډیر پام وکړه. او دادا ته وایه چې جماعت ته یوی. غوټۍ خورکۍ څنګه ده؟ زما له خوای ښکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستي تیار. ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس، د پلار لونګۍ او د ابۍ نوی څادر تاو کړی. دا به در ورسیږي او بیا چې زه درتلمه. عسکر قلم په خوله کې ونیولو، عسکر قلم په خوله کې ونیولو. ګوندې الفاظ ترې هیر شول. لای قلم کاغذ ته نه وړی چې له کوچنۍ پوستې یوه تکه شنه لوخړه د شنه اسمان په لوري پورته شوله او د ډزونو ورک شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ.
ستا میړان تا سلام دے، په هر زړه کې دې مقام دے. ته ګټون کې دې دې خاورې، ته ساتون کې
دے. یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.